السلام علیکم په افغانستان کې د سهار امپین زبجه شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبری مجلې ته مو زنو ریاست نوري هرکلای کوم. نن دوشنبه د 14 هجری لمریز کال مرغومی یا جدید میاشتې 14 د 2015 میلادي کال د جنوري 14 ده. پیل د دې ساعت په خبرونو کې پینمانی وای چې ولسمشر جو بایدن پرون یک شنبه د هغو دریو امریکایانو له کورنیو سره خبرې وکړې چې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له طالبانو سره بندیان دي. د سپینمانی لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې بایدن بیرته خپلو کورونو ته د دغو امریکایانو چې خبرې په ناحق نیول شوي د ستنولو لپاره په خپلې ژمنې ټینګار وکړ. رویترز خبری آژانس د یو شمېر سرچینو له قوله ویلي چې د بایدن ادارې لږ تر لږه د تېر کال د جولای له میاشتې راهیسې له طالبانو سره د متحدو ایالتونو پر هغه وړاندیز خبرې پیل کړي چې له مخې باید درې واړه امریکایان رایان کوربت، جورج گلزمن او محمود حبیبي د امریکا په ګوانتنامو زندان کې د محمد رحیم الافغاني د خوشې کېدو په بدل کې خوشې شي. په خبر پانه کې په دې اړه چې د دغو امریکایانو د خوشي کېدو په اړه خبرو کې څومره پرمختګ شوی څه نه دی ویل شوی، خو زیاته شوی چې ولسمشر بایدن او د هغه ټیم د هغو امریکایانو د خوشي کولو لپاره چې ارغمل شوی یا په غیر عادلانه ډول په بهر کې توقیف شوی شپه او ورځ ډیری وختونه د مهمو متحدینو په ملګرتیا کار کړی تر څو دوی له خپلو کورنیو سره یو ځای شي او نوموړی به د خپلې دورې د خپلې پاتې دورې په اوږدو کې هم دې کار ته دوام ورکړي. د بایدن د ولسمشرۍ پای ته رسېدو ته یوازې اووه ورځې پاتې دي. په عین حال کې د محمود حبیبي ورور احمد حبیبي چې د یکشنبه په ورځ له بایدن سره په خبرو کې ګډون کړی و، د بایدن سره د خبرو اترو هرکلی وکړ. هغه وویل ولسمشر بایدن دوی ته دا خبره واضح کړې ده چې رحیم به تر شا پرې نږدي. هغه ویلي زما کورنۍ ډیره منندوی ده چې بایدن زما د ورور لپاره ولاړ دی. د یو بل خبر له مخې په افغانستان کې د بندي امریکایي رایان کوربت کورنۍ وایي هڅه کوي له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري او د هغه د خلاصون لپاره مرسته ترې وغواړي. د کوربت میرمنې انا کوربت فلوریدا ته تللې او په دې هیله چې له ترامپ سره وکتل شي. انا کوربت پرون یک شنبه په ایکس پانا په یو بیان کې ویلي چې خپل خاوند سره یې سهار په ټلیفون خبرې کړې او هغه ته ډاډ ورکړی چې د خلاصون لپاره پوره هڅې کوي. د راپورونو له مخې رایان کوربت له شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې د طالبانو لخوا بندي دی او د خلاصون لپاره د امریکایي چارواکو کراتو هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د طالبان حکومت په دې وروستیو کې ویلو چې له امریکا سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې کړي، که څه هم دا خبرې لا کومې پایلې ته نه دي رسیدلې. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکا د امنیت شورا له قوله راپور ورکړی و چې د ګوانتنما په زندان کې د افغان د یوه افغان بندي محمد رحیم الافغاني د خوشې کېدو په بدل کې د دریو امریکایانو جورج انګلمن، رایان کوربت او محمود حبیبي د خوشې کولو پر سر د امریکا او طالبان ترمنځ خبرې روانې دي. د بیلاروس د بهرنیو چارو وزارت مرستیال لوکاشویچ کابل ته تللی او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال شیر محمد عباس استانگزی سره یې کتلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې دواړو خواوو د دوه اړخیزو اړیکو او اقتصادي او سیاسي همکاریو د پراختیا په اړه بحث کړی دی. د اعلامیې له مخې لوکاشویچ د بیلاروس د حکومت پر مثبت اراده ټینګار کړی چې له افغانستان سره به په مختلفو برخو کې همکاري وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو هڅو د پیاوړتیا غوښتنه کړې ده. طالبان په پراخه کچه له روسیا او متحدینو سره راشه درشه لري. د ایران له زندان څخه د ایټالوي خبریالې چچلیانا سالا لخشې کې دوه او له هیواد څخه د هغې له وتلو څلور ورځې وروسته د ایران قضایه قوه وایي محمد آبدنینی په ایتالیا کې خوشې شوی دی. د ایران د قضایه قوې سره تړلې میزان خبری آژانس د یکشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې 38 کلن محمد آبدینی چې تېره میاشت د امریکا په امر په ایتالیا کې نیول شوی اوس خوشې شوی دی. په بیان کې ویل شوی چې نو موړې په تیر وطن سره نیول شوی او محمد عبدینی نجف آبادی چې د امریکا له خوا سپه پاسداران ځواکونو ته د بی پیلوټ الوتکو د پروزو پر انتقال تورن نو د ایتالیا په میلان هوایی ډګر کې نیول شوی او د سعودي عربستان چارواکو د منځني ختیځ او اروپا له ډیپلوماتانو سره په لیدنه کې په سوریه کې د بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ال سعود د سعودي په د سوریه په اړه د غونډې تر پای وروسته وویل چې د بندیزونو په لغوه کېدو ټینګار ځکه کوي چې د ده په خبره د بندیزونو دوام به د سوریې خلک له پراختیا او بیا رغونې شاته پاتې کړي. د سوریې د راتلونکي په اړه ناسته د ریاض په کوربتوب وشوه. امریکا او اروپایي ټولنې په 2011 میلادي کال کې د سوریې د هغه وخت پر رژیم له دې کبله بندیزونه لګولي وو چې د بشار اسد رژیم د ډیموکراسۍ پلوه مظاهره چانو په پراخه ځپنه لاس پورې کړ. ازادي راډیو اوري د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په اړه د رامنځته شوو لانج منو بحثونو سربیر د کرکټ نړیوالو شورا په اتلانو جام کې د افغان ټیم حضور تاریخي یاد کړ. په عین حال کې لسګونو ښځینه فعالانو د کرکټ نړیوالو شورا او ځینو نور بنسټونو ته په یوه لیک کې غوښتنه کړې چې د افغانستان د کرکټ پر ملي ټیم د بندیزونو لګولو له هڅو لاس واخلي.
په دې لیک کې ټول مهم ټکي چې موږ هغې باندې تمرکز کړی وو همدا و چې ورته واضح کړو چې دا ډله د افغانستان ملي لوبډله ده او دوی د
پریا مو د ډلې مسؤل او د بشري حقونو له فعال شبنم صالحي سره هم مرکه کړې ده.
د دې پر ځای چې نارینه له دې حق مخکوم کې راشي د ښځو د کرکټ ټیم جوړول لپاره په جلا وطن کې او کوردونه د پردې باندې باید کوشش
په نړیوال موضوعاتو کې واوري چې اروپایي ټولنه پر سوریه د بندیزونو د لغوه کولو په اړه د بحث لپاره د روانې میاشتې په وروستیو کې غونډه جوړوي. په یو راپور کې به واوري چې د کورنل د سرکڼو ولسوالۍ اړوند د پشت پل بیا رغول کېږي چې د سیمې اوسېدونکي ورته ډېر خوښ دي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په اړه د رامنځته شوو لانجمنو بحثونو سربیره د کرکټ نړیوالو شورا په اتلانو جام کې د افغان ټیم حضور تاریخي یاد کړ. نړیوالو شورا پرون یکشنبه د اتلانو جام لپاره د افغانستان د 15 کسیز نوملړ یادونه کړې. د افغانستان ټیم د 15 کسیز نوملړ یادونه کړې ده. په دې وروستیو کې د برېټانیا د پارلمان د لسګونو غړو لخوا د افغانستان له ملي ټیم سره د لوبو د لغوه کېدو لپاره کمپاینونه وشول چې له دې کمپاینونو یوه ډله افغان ښځو هم ملاتړ وکړ. اخوا یوې ډلې نورو افغان فعالانو او خزو د کرکټ له ملي ټیم څخه خپل ملاتړ څرګند کړی او ویلي دي چې افغان لوبغاړي د طالبانو د سیاستونو مسؤل نه دي. صفي الله ستانګزی او نور جزاته
د کرکټ د نړیوال شورا په اعلامیه کې راغلی چې د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د افغانستان ټیم ته تر زیاتې مودې وروسته د پیلیستو پوهونکي ابراهیم زدران بیا راستنېدل د سر د څلورو توپوهونکو جوړې لا پسې غښتلې کوي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي افغان ټیم داسې وخت اتلانو جام کې لوبیږي چې 2023 کال نړیوال جام او ورپسې 2024 کال نړیوال شلوري جام کې ډېر ښه ولوبېدل او ان تر نیمه پای لوبي ورسېدل. تر څنګ په بالینګ کې د پیژندل شوي لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او فضل حق فاروقي یادونه هم شوې. د کرکټ نړیوال شورا داسې وخت د اتلانو په جام کې د افغان ټیم لومړنی حضور تاریخي بللی او د نوملړ د قوت په برخو یې ټینګار کړی چې تر دې مخکې په اتلانو جام کې له افغان ټیم سره د بریتانیا او جنوبي افریقا د ټیمونو د لوبو د لغوه کېدو لپاره کمپاینونه وشول. په دې لړ کې د بریتانیا یو سلو شپېتو سیاستوالو او د پارلمان استازو د انګلستان له کرکټ بورډه غوښتي چې راتلونکي فبروري د چمپیونز ټرافي په سیالیو کې چې په پاکستان کې ترسره کیږي له افغانستان سره لوبه ونه کړي. تر څنګ یې د کرکټ د ټیم یو شمېر منتقدینو او د حقونو فعالانو د افغان ټیم د بایکاټ له خوځښتونو ملاتړ ښولی او ویلي دي چې د ټیم غړو په کافي اندازه د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره غږ نه دی پورته کړی. فوزیه کوفي چې پخوا د افغانستان د پارلمان غړې وه او له طالبانو سره یې د سولې په څو دورو خبرو کې هم برخه اخیستې، څو ورځې د مخه په ایکس پاڼه باندې ادعا کړې چې د کرکټ ټیم له طالبانو سره د خپلو نږدې او د دې خبره دوستانه اړیکو ته په کتو کولای شوه د ښځو او نجونو په ګټه کار وکړي، خو د دې خبره نه یوازې دا کار ونه کړ بلکې په وار وارې د خلکو احساسات جریحه دار کړل. د افغان فلم پخوانی مشر سهرا کریمی هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کرکټ د ملي ټیم د بایکاټ له پریکړې د ملاتړ ځینې دلایل دا یاد کړل.
ټیم کرکټ افغانستان باید در این برهه مهم تاریخی افغانستان که مردم
در افغانستان د کرکټ ټیم باید د تاریخ په دې حساس پراو کې چیز موږ خلک د طالبانو د ظلم او ستم تر حاکمیت لاندې له یوه عزتمند ژوند بی برخه دي او په تیره ښځې او نجونې له اساسي حقونو محروم دي، باید له طالبانو سره هم دسترخانی او همغږي نه وي. باید په اصل کې د افغان ښځو او د افغانستان د ازادي لپاره غږ پورته کړي،
خود افغانستان و برای عزتمندی مردم افغانستان.
بلې خوا بیا د شاوخوا دیر شو افغان ښځینه فعالانو او سیاستوالو یوې ډلې د کرکټ نړیوالې شورا، د برېټانیا پارلمان او د نړۍ کرکټ بورډونو او یو شمېر ادارو ته د یو لیک په استولو د افغان ملي ټیم د بایکاټ په اړه مخالفت ښوولی دی. دا ډله چې په راس کې د پوهنتون استاد او د بشري حقونو فعاله شبنم صالحي، د پارلمان پخوانی غړی او فعاله شکریه بارکزی، سپوږمۍ اکبرزی او ځینې نورې دي، ټینګار لري چې د کرکټ ملي لوبغاړي د طالبانو د ظالمانه سیاستونو مسؤلین نه دي. د بشري حقونو فعالې حنیفه ګیروال د ملي ټیم په ملاتړ د استول شوي لیک پر سر په یو بحث کې ویلي چې د کرکټ د ملي ټیم د بایکاټ د هڅو پر ځای باید د نجونو د ټیم او د ښځو د ملاتړ لپاره هڅې متمرکز شي.
په دې لیک کې ټول مهم ټکي چې موږ هغې باندې تمرکز کړی و همدا چې ورته واضح کړو چې دا ډله د افغانستان ملي لوبډله ده او دوی د جمهوریت د بیرغ لاندې لوبیږي. د جمهوریت ملي سوري د دوی په ټولو لوبو کې پلیکیږي او دا اصلا په دې معنی نه ده چې دوی راځي هلته د طالبانو د بیرغ لاندې لوبه کوي.
د انګلستان او جنوبي افریقا کرکټ بورډونو په جلا اعلامیو کې لافان ټیم سره د لوبې د لغوه کېدو غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې په دې اړه پریکړه د نړیوالې شورا ده. د کرکټ نړیوالې شورا مطبوعاتي ډلې بیا ځینو رسنیو ته ویلي چې دا شورا افغان لوبغاړو ته د هغه څه له کبله سزا نه ورکوي چې مسؤلې نه دي. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په چمپیونز ټرافي اتلانو جام کې چې پاکستان یې کوربه ده د فبروري په 1 په کراچۍ ښار کې له جنوبي افریقا سره ولوبېږي. دویمه لوبه یې په لاهور کې د فبروري په 6 له انګلستان سره ده او درېمه لوبه بیا لاهور کې له استرالیا سره د فبروري په 8 پلان شوی.
په راپور کې مو اوریدل چې په لسګونو افغان ښځینه فعالانو د کرکټ نړیوال شورا او ځینو نورو بنسټونو ته د یو لیک په استولو سره له هغوی غوښتي دي چې د افغانستان د کرکټ پر ملي ټیم د بندیز لګولو له هڅو لاس واخلي. د دې ډلې یوې مسؤلې او د بشري حقونو فعال شبنم صالحي ازادي راډیو ته وویل چې د نارینه د ملي ټیم د بایکاټ پر ځای باید د نجونو د ټیم د رامنځته کولو او د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره په کرنده په تګلارو غور او کار وشي. صفي الله ستانیزي له آغلي صالحي سره مرکه کړې او په پیل کې د لیک د محتوا او هدف په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
زموږ د کمپاین موخه دا ده چې د افغانستان د ښځو غختر نړیوال ورسو وای چې د افغانستان ښځې پر انتقام باور نه لري او په دې باور نه دي چې ښځې د کوردنن د افغان په کوردنن نه سوی کولای شي ورزشي فعالیتونه کې باید نارینه ونه کې، یعنی موږ پر انتقام باور نه لرو بلکې د مسلې پر حل باندې ډیر زیات باور لرو. او تر دې وړاندې هغه غښ پرسوی د افغانستان د میرمنو پر استازولي پرسوی موږ له خطر غښ پورته کو شو کولای شي د افغانستان د میرمنو غږ نه ده او د افغانستان میرمنې پر انتقامي کړنو باندې باور نه لري.
اغلی صالحي د ملي ټیم د بایکاټ په اړه باندې حکم غوښتون کې دي یا منتقدین دي، دوی خپل دلایل لري. لاغې ډلې دا چې ملي ټیم د دوی په خبره د طالبانو د پروپاګاند وسیله ګرځېدلې او غړي په کافي اندازه د ښځو لپاره غږ نه پورته کوي.
د جندر اپارټایټ او د افغانستان د ملي ټیم د لوبغاړو ترمنځ هیڅ ډول منطقي اړیکه نشته. که تاسو ورته وګورئ، آیا دوی د دې پالیسیانو مسؤول وو؟ د اجرا کوونکي وو؟ د نظارت کوونکي وو؟ هیڅ ډول تاسو نه ګورئ دلته دغه نه وي اړیکه نشته. او بل اړخه که ورته وګورئ، بیا په بیا بیا ملي لوبغاړو د دغه ټولو پالیسیو په وړاندې خپل غږ پورته کړی دی او په سوشل میډیا په خواله رسنیو کې تاسو بیا بیا د دوی پوسټونه کتلی دي. نو څه ډول او بل اړخه که موږ دا اوس تصور کړو چې دغه د افغانستان ملي لوبډله بایکاټ سو د ښځو وضعیت څه داسې مرسته کولای شي؟ هیڅ ډول مرسته نه شوی کولای، برعکس دا به د دې باعث شي هغه ځوان قشر چې د سرویګان په اساس 80% تر 40% دی او حدودا شپېته سلنه تر شل کاله ټیټ دي او له ټولو امکاناتو نه بې برخې دي، نه صحیح تحصیل ته لاسرسی کار حق نه لري. نړیوالو هیوادونو ټول ویزې پر بندې کړې دي او په یو ډول په سرخلاصي زندان کې اوسي. یوازنۍ هیله چې هغه راتلونکي ته لري او هغه دا ده چې دوی وکولی شي لوبه وکړي او د نړیوال سټیج ته ولاړ شي. هغه موږ له دې نه اخلو. د احصایو په اساس حدودا 1.5 میلیونه ځوانان دا اوس په کور دننه په دغه کې په اکاډمیانو کې په رسمي ډول کرکټ کې، هغه څونه کسان چې هغه په غیر رسمي ډول کې د غشمیر نه نسته. موږ د 1.5 میلیون کسان دغه هیله چې دی کولای شي خپل هیواد په نړیواله سطح باندې دغه په اصطلاح سازولي وکړي او دغه راتلونکي ته یوه هیله دا هیله هم تریخو او وایي چې دا کسان دي ټول باید دا راتلونکي ته هیله لاسه ورکړي. موږ د افغانستان له ځوان سر سره څه کوو؟ وخت چې موږ یو څه غواړو او دغه کړنو سره تړانه یې فکر نه کوم چې دلته کوم منطقي تړه
د تاسو په نظر د حل لار څه ده؟ تاسو د ملي ټیم ملاتړ کوئ او یو ډله نور بیا د ملي ټیم د بایکاټ غوښتونکي دي، حل باید څنګه وي؟
موږ د ښځو د حقوقو د مشخصا د ټول د کسان سي د ښځو د حقوقو او د بشر د حقوقو مدافعین دي او په کلونو یې دته هڅه کړې ده. موږ تاکید پر دې ده چې د دې پر ځای چې نارینه له دې حق محروم کړي، راسي د ښځو د کرکټ ټیم د جوړولو لپاره په جلا وطن کې او په کور دننه د پردې باندې باید زیات کوشش وشي. که ستونزه سته راځئ د ستونزې حل ته وګورو، نه دا چې نارینه هم له دې حق محروم کوو وایس نه که زه دا کار لوبې نه سم کولی تاسو باید دا لوبه وکړي او لوبه ونه کړئ. نو له بغاسا سره کوشش دا و چې یو متفاوت غږ نړیوالو ته او غساسي او دغه یو ډول اصیل غږ چې د افغان مېرمنو ده هغه ورسول سي او دا پیغام ورسوي چې موږ پر انتقامي کړنو باندې باور نه لرو، بلکې موږ باید په اصلاحي لارو ډېر فوکس
د بشری حقوقو له فعال شبنم صالحی سره د هغ لیک د محتوا او هدف په اړه مرکه و چې د دې په ګډون یو شمېر د بشری حقوقو فعالانو د کرکټ نړیوال شورا او ځینو نور بنسټونو ته استولې او په هغې کې ترې غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د کرکټ پر ملي ټیم د بندیز لګولو له هڅو دې لاس واخلي. ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. اروپایي ټولنه پر سوریه د بندیزونو د لغوه کولو په اړه د بحث لپاره د جنوري یعنی د روانې میاشتې په پای کې یو غونډه جوړوي. دا خبره د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر کایا کالاس د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې خبرلانو ته وکړه. نور تفصیل د سفیر لستن زی رپورټ کې.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر کایا کالاس وایي د بندیزونو د لرې کولو هر ډول پریکړه به د سوریې د نوې ادارې د حکومتولۍ په بڼه باندې مشروطه وي چې باید پکې بیلابیلې ډلې او ښځې حضور ولري او له توندلارۍ ډډه وکړي.
موږ طبعا له هغه بندیزونو پیل کوو چې د دغه هیواد د آبادی مخې نیولې، بانکي خدمتونو ته لاسرسی او همدا ډول مسایل، خو البته دا ټول باید له شرایطو سره پیل شي. که موږ پرمختګونه په سم لورې روان وګورو، موږ چمتو یو چې راتلونکي ګامونه پورته کړو، مګر موږ باید د بیرته راګرځېدو موقف هم ولرو. که وګورو چې سم لورې ته نه ځي، نو موږ کولی شو بیرته له دې لاس واخلو.
ریاض کې د یکشنبې ورځې کانفرنس چې د سوریې په راتلونکي پکې بحث وشو، د اسد د رژیم له پرځېدو وروسته د سوریې په اړه لومړنۍ نړیواله ناسته وه. د ریاض تر ناستې وروسته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان آل سعود وویل د سوریې نوې ادارې یو لړ مثبت ګامونه پورته کړي چې د ریاض د کانفرنس ګډونوالو یې ستاینه کړې. هغه د بیلګې په توګه وویل چې د سوریې نوې اداره د اساسي قانون د ساتنې لپاره ژمنتیا ښوولې، له نورو ټولو خواوو سره خبرې کړي او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره یې هوډ څرګند کړی. د ریاض ناسته د هغو هڅو په دوام کې ترسره شو چې په دمشق باندې حاکم چارواکي هڅه کوي د لویدیز بندیزونه ترې لرې شي او نړیوالې مرستې په ازاده دوی ته ورسیږي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر کایا کالاس دا اعلان هم وکړ چې د اروپا د بهرنیو چارو وزیران به د جنوري په پای کې له سوریې د بندیزونو د لرې کولو پر سر د بحث لپاره غونډه شي. امریکا، برېټانیا او اروپایي ټولنې وروسته تر هغه په سوریې باندې بندیزونه ولګول چې د بشار اسد رژیم په 2011 کال کې د ډیموکراسي پلوه مظاهره چان وځپل او دا کار د کورنۍ جګړې پیلامه وګرځید. د اسد رژیم بالاخره د 2013 کال د ډسمبر په 8مه د هیئت تحریر شام ډلې په لاس چې مشري احمد شاه راکوي وپرځید او په دې ترتیب د اسد د کورنۍ د څه باندې نیمې پیړۍ واکمني پای ته ورسېده. امریکا پر احمد شاه باندې لګېدلې پخوانۍ لس میلیون ډالري بونټې یا جایزه په دسمبر میاشت کې لغوه کړه او وی ویل احمد شاه له دوی سره په خبرو کې ویلي چې د اسلامي دولت ډلې او نورې ترهګري ډلې به د سوریې په خاوره کې د فعالیت اجازه ونه لري. په سوریه کې دمګړی احمد شاه چې پخوا په ابو محمد جولاني مشهور د چارو واګې په لاس کې اخیستي.
په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په لړ کې یو شمېر افغان کډوالو ادعا کړي چې د پاکستان حکومت دوی د ویزو تمدید بند کړی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دا خبره تایید کړې ده. جزئیات اکرام الله اکرام رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري شړلو لړۍ لا هم روانه ده، په دغه ښار کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې دغه هیواد د دوی د ویزو تمدید بند کړی. خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. په پلازمین اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې نغواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل یو شمیر دوی ادعا کوي چې په ځینو مواردو کې یو شمیر کډوالو ته د ډیرو پیسو په بدل کې یوازې د یوې میاشتې ویزې ورکړل شوي چې مخکې به شپږ یا د دریو میاشتو په مخ ورکول کېدي. په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان سیدالله ازادي راډیو ته وویل
او ویزو د تمدید یا ایشو کولو پروسه درول ده، او که چیرې کومه ویزا هم ایشو کې نو د یوې میاشتې لپاره راځي چې دا د افغان مهاجرینو لپاره ډېره سخته ده. نو کله چې ویزا ایشو نشي یا صادر نشي نو طبعا سیدري په زرګونو افغان مهاجر به د پاکستان د قانوني اسنادو د نه لرلو په بهانه به دغه ملک نه به افغانستان ته بیرته ایستل کیږي.
دا افغان کډوال وایي د تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې چې دوی د ویزو د تمدید غوښتنه کړي، خو په خبره د ځینو د تمدید غوښتنه رد شوې او د ځینو لا هم په نامعلوم وضعیت کې ده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دغه ستونزه تاییدوي او وایي که د ویزو د تمدید مسله هم داسې پاتې شي نو لری نه ده چې په لنډه موده کې دلته میشت ټول افغان کډوال د ډیپورټ له ګواښ سره مخ شي. د دې شورا مشر میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل
که دا ویزې تمدید نشي د مهاجرینو مشکلات بیخي ډېر زیاتېږي او ټول مهاجرین له ډیپورټ سره مخ کیږي. چون همدغه تمدید د ویزې ده چې دلته اکثرا مهاجرین د قانوني اسناد لري، نو که دا ویزې تمدید نشي زه متيقن یم چې په جریان د یوه یا دوه یا درې میاشتو کې به د نهایي شپږ میاشتو کې به د ټولو مهاجرینو ویزې اکسپایر شي او ټول مهاجرین به چې په لکو یا په میلیونو مهاجرین دي دا به له ډیپورټ سره مخ شي.
افغان کډوال په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي ادارې یو ان ایچ سی آر او نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې د دغه هیواد په حکومت فشار راوړي څو په دې هیواد کې د میشتو افغان کیس لرونکو ویزې تمدید کړي، ځکه دوی وایي که د ویدو موده پای ته رسیږي او افغانستان ته ستول کیږي نو هلته ژوند له خطر سره مخ دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د روان 2015 کال له پیل راهیسې د پلازمین اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او ستنولو لړۍ تیزه کړې ده. که څه هم لا معلومه نه ده چې د روان کال له پیله څومره افغان کډوال د پولیسو له لورې نیول شوي، خو تېره اونۍ په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په یوه اعلامیه کې د جنورۍ له لومړۍ نیټې راهیسې د نیول شویو افغانانو شمېر 800 کسان ښودلی و چې د سفارت په ټکو د قانوني اسنادو درلودونکي هم پکې وو.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ اړوند پښت پل بیا رغول کیږي چې د سیمې اوسیدونکو همورته خوښ دي. دغه 150 متره اوږد او 8 متره پلن پل چې په 2011 میلادي کال کې د نړیوالو ځواکونو په مالي لګښت جوړ شوی و، د 2023 میلادي کال په جون کې اوبو ویجاړ کړی دی. نور حالې په دې رپورټ کې.
په کونړ کې د سرپرست حکومت د ټول ګټو چارو ریاست مسؤلین وایي د پشد پل چې نږدې دوه کاله وړاندې په سیند کې د اوبو زیاتوالي له امله پر ملا مات شوی و د بیا رغولو قراردادی یو افغاني ودانی شرکت سره کړی دی. د یاد ریاست مشر قاری قدرت الله معاز د یک شنبې په ورځ د مرغومي په درشتمه ازادي راډیو ته وویل
پشت پوله چې دی هغه ترمیمېږي او کومه پایه چې خرابه وه ورسمېږي. د هغې سروې ډیزاینر څه شوي بودجې راغلي او شرکت ته ورکړی شوی ته ضرورتي مراحل هم سرته رسېدلي دي او امید دی انشاءالله په دغه دوه درې څلور ورځو کې عملا کار شروع شي.
ښاغلي معاز که څه هم پر پل د کیدونکي لګښت په اړه څه ونه ویل خو وی ویل چې ډېر زر به پرې کار پیل شي او د خلکو ستونزو ته به د پای ټکی کېږدي. د سیمې اوسېدونکي هم خوښ دي چې نړېدلی پل ورته بیا رغول کېږي او اوږده مزلونه یې لنډېږي. محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل
د پشت پل د تیرو څو کلونو راهیسې یو پیا ناسته وه او د پشت دواړه طرف ولسونه هم د پشت خلک او هم د نرنګ خلک د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ وو. په دې پله باندې د مریضانو د محصلینو متعلمینو د معلمینو د نور عام ولس تګ راتګ ډېر مشکل شوی و. د خدای په فضل سره انشاءالله په نږدې راتلونکي ورباندې کار شروع کېږي بېرته ترمیمېږي. په دې برخه کې د ولسونو نه د مشرانو نه د علما کرامو نه د ځوانانو نه ډېره مننه کوو چې هلې ځلې وکړلې. د اسلامي عمارت هم ډېره مننه کوو چې د ولسونو رسغه غږ واورېد.
د پشد یو بل اوسېدونکي حیاءالدین ملال راته وویل په پل کې د پیدا شوو تخنیکي مشکلاتو او د وستنې ډوبېدو سره سمې حکومتي چارواکو څخه د پل بیا رغولو د پاره ګڼې غوښتنې کړې وې. اوس خوښ دي چې غږ واورېدل شو او په پل کار پیل کېږي خو له اړوندو مسؤلینو غواړي چې د رغنیزو چارو په سمه توګه څارنه وکړي څو د تیر په څیر بیا د ړنګېدو ګواښ سره مخ نشي.
زموږ د پښت د کلي اوسېدونکي او د دې خواوشا اړوند څومره نور غټ او واړه کلي چې دي دې سیمو ته خلکو تګ راتګ نشي کولای. د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ وو. ډېر د خوشحالۍ ځای دی په دې هیله چې د پل چارې په ښه او اساسي شکل باندې سرته ورسېږي. هغه شرکت چې په دغه پل باندې کار کوي د دې د مسؤلینو او د دې د کارکوونکو نه هم دا هیله او خواهش دی چې خو معیاري کار وکړي تر څو پورې چې مونږ دغه سی یو حالت بیا تجربه نکوو چې زمونږ په پل کې بیا کومه تخنیکی ستونزه پیدا نشي.
د یادونې د چې له 2001 څخه تر 2013 پورې د کونړ پر سیند د نړیوالو ځواکونو په مالی لګښت د پشد زیړی بابا خاص کونړ حکیم آباد مروري شولتن او ساو پلونه ورغول شول چې له ډلې د زیړی بابا مروري او ساو پلونه یو کال هم د کونړ سیند شدت تټین شول او پملا مات شول. د شولتنې په 2020 او د پشدې په 2023 کال د ورته برخلیک سره مخ شو. د مروري پل هماغه وخت بیرته ورغول شو. د شولتن پر پل دوه کاله وړاندې استحکامي پل ولګول شو. چارواکي وایي د زیړی بابا او پشد پلونو باندې به هم په همدې اونۍ کې کار پیل شي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو درنو خوږو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمل له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ را بیتایم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هیله او غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډېر ستړي او غریبان خلک سته. د ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري. زموږ د ولسوالۍ سره ګرد سره دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشر یې پیدا کړی چې هغه خپل د لسو دولس نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او رسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي. یعنې کلی یې په شپږ یا اتو نومانو سره نیولی وي. هغه هم داسې څوک نویشته کړی وي چې هغه انډوال هم موټر لري هم ټکټر لري غریبانو مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي. په شش کال کې چې مرسته راغله هغه هم دا اوس چې هم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. مش خواته ډیر یخته مش سره د کمپل مرستې وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي دغه مش ژغل چرواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت عمر کاکایم د کندهار څخه دا پیغام د تپریدو د نوې کال پر ارتدو سره باید مشي وادوال ونی کشیږي ځکه چې د ونو زیاتې ګټې دي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي. کچیرې خلک ونی کشیږي او یې نه روزي دا معنا ده چې یسې یې شنه دي ځکه چې دا ونی کشیږي په لنډ وخت کې بیرته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونسي. السلام علیکم و رحمت الله.
ستاسو پیغام